آمادگی ورته ولري د منلو چې بیل جې څخه سړی دغه توستم او دغه بحران څخه راوتلای نسی. یو سلسله ګواښونه باید سړی ومني ځینې ریسکونه واخلي، ځکه چې یو اسانه مخونه نسی کېدلی بیل جې څخه چې هیڅ ګواښ ونه مني، هیڅ عکس العمل نه وي.
ګڼ علمي کادرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم استاد، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي، ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډېره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډېر اسانه سوي دي.
د نوې ټکنالوژي په مټ باندې متروسه فریدا کار نه دی کړی، اما دغه کادرونه ساس خبره ډېره دقیقه ده. کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دعوته وو او د دې څخه هیله کوو چې هغو مسایلو باندې معرفه لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روسانی ټولنې اړتیا ورته او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رمز و راز باندې مو پوه کړي. نو کله چې دوی افغانستان ته راځي بیا موږ د دې دوی دعوته وو راغواړو او د لیکچرونو ورکوي او د غوښتنې ډېر استفاده کوو.
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوي او بحث ورباندې کوي؟
هغه موضوعات چې هغه د فکري ودی کې اغیز لرلای شي، فرهنګي مسایل کې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزم مسایل کې، ځاتر ټولنیزم مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي، ځکه چې تاسو معلومه ده نو د ټولنیز ژوند دا ډول دی چې اغیز مرتبط د عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په ځینو فولکلور کې چې وایي چې د کوچ پلانونه نه پېږي کول، دا معنی دا ده چې زموږ ټولنه په فکری لحاظ د ثبات په حالت کې ده، بدلون ته آمادګي ډیره نه لري. دې ځاتر په دې باندې ډیر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
سمه ده، مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه حادثه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا ډیره مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره سم د تشويش په نتیجه کې دا به څومره دوام پیدا کړي. موږ خو ځکه د روشنګری پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاص د پروګرام را مستوي دي او دا دریم کال دي چې روان دي. د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم ترخصوي دي او هڅه کوي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو ته خپور شي او د خبرېدو په حال کې دي. په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي. کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسي علاقه مندي موجوده وي، د خلکو علاقه مندي موجوده وي، د کوم پروژې بڼه ونه لري، پروپوزلي بڼه ونه لري، هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دی، ځکه افغانستان کې هله بده مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې وه. کله چې به فنډ پروژه موجوده وه، پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطس وله، نو پروګرام به هم له منځه سره ولاړې، که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېدل په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسو څه بدلون په دوی کې وینئ؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغیر ګورئ تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده. کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي، د نقد کولو جرأت دې اسوي، د نقد او ردولو د نقد قبولولو احساس دې اسوي. دي موږ دې دل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و، اما چون زموږ په کوم څه چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتونو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي، یا زموږ د کریکولمونه یعنی نصاب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښې، شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو دپاره یو ډول نابلده خبره وه. قرار قرار دغه جرات دوی ته ورکول شوي، دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینا واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، ټول نظر نه وي، مختلف نظریات وړاندې کیږي، د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په جریان کې، نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو، د خبرې اوریدلو، د بحث کولو فرهنګ د ترویج لپاره یو سیمینار رامنځته شوی دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړه په ولایاتو کې هم محسوس شوی دي او ولایاتو ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
په کابل کې یو ډل ځوانانو د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مو د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار څخه څرګندونې واورېدې. روان خبری سات پراتون کې برخه کې د نړۍ او د سیمې د روسي او تحولاتو په اړه ریپورتونه لرو. دا هم اوري چې په مصر کې چارواکي وایي د لویدلې روسي الوتکه د نسلیدو په اړه سیړنو خودلې ده چې په الوتکه کې کومه چودنه نه ده شوې. او د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مصري چارواکي وایي د هغې لویدلې روسۍ الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو لومړنی رپورټ چمتو کړی چې یو نیمه میاشت مخکې د سینا په ټاپو وزمه کې ولوېده او داسې کومه نښې نښانې نه ده موندلې چې بمي چاودنه دې د دې الوتکې د سقوط سبب شوې وي. خو لویدیځو او روسي چارواکو ویلي د الوتکه په دننه د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله نسکوره شوه. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اکتوبر په 1 نیټه د روسیې د متروجیت د هوایي شرکت یو A320 ډول ایربس الوتکه په داسې حال کې چې له الوتنې 30 دقیقې تیرې شوې وي د مصر د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه او پکې سپاره 240 کسان ووژل شول. د روسیې الوتکه د مصر له تفریح ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سان پیټرسبورګ ته الوته. د مصر د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمکې د لویدلې روسیې الوتکې د نسکورېدو د علت د څېړنې په اړه خپل لومړنی رپورټ بشپړ کړی. دوی وایي په څېړنو کې د کومې بومي چاودنې نښې نښانې نه دي موندلې چې دا جیټ الوتکه دې نسکوره کړې وي. سره له دې چې تر دې مخکې د مصر د څېړونکو هیئت یو غړي ویلي و د الوتکې د تور باکس او پاکې کې د ثبت شوو غږونو څېړنې ښیي چې د الوتکه د یوې بومي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې ده. اوس مصري چارواکي وایي تر اوسه یې هم په الوتکه کې د تروریستي فعالیت نښې نښانې نه دي موندلې. خو روسیې او لویدیځو چارواکو بیا ویلي د الوتکې دننه یوه بومي چاودنه د دې سبب شوه چې د الوتکه نسکوره شي. همدارنګه د داعش سره یوې تړلې وسلهوالې ډلې چې د سینا په ټاپو وزمکې د مصر له حکومت سره جنګیږي ادعا کړې ده چې دوی د روسیې الوتکه نسکوره کړې. د اسلامي دولت وسلهوالو د دبیق په نوم په خپله یوه مجله کې چې په انګلیسي ژبه یې خپروي د یو عکس په خپرولو ادعا کړې چې دا روسیې الوتکه د هغه بم په وسیله نسکوره کړه چې د څښاک په یو قوتي کې ځای پر ځای کړی وو. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف وایي د دې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د هغه بومي چاودنې له کبله نسکوره شوې چې د 1 کیلو ډینامیټو په برابر چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې الوتکې له نسکورېدو څو ورځې وروسته د نومبر په 6 روسیې اعلان وکړ چې مصر ته خپلې ټولې الوتنې ځنډوي او لږ تر لږه 6 اروپایي هیوادونو هم خپلو اتباعو ته وویل چې مصر ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو رپورټ له مخې د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې امنیتي چارواکو له مودو راهیسې دغلته د شتو امنیتي تدابیرو او امنیتي تجهیزاتو نه شکایت درلود.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. په داسې حال کې چې ګټوالو کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له بریدون وروسته ډېرو اټکل کاوه چې دا ګوند به ډېر رای ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
یو اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند مشر مارین لیپن او متحدین د فرانسې په 19 رامنځته شوو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونی انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپله لیپن او د دې مشهور خورزی هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیونټ کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هیڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنکړي چې دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین
کارپوهان
وایي د دې ماتې علت د سوسیالیست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپل ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخ لا هم خطرناک دی او له خلکو یې وغوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکی ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دی او سوسیالیستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هره سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویاو او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
په روان خبری سات کې مو دغه مهم رپورټونه واوریدل. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د سازمان د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ لپاره خورا مهمه ده. ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیت شورا وایي چې داسې کوم لیک نه دی سپارل شوی. د نیویارک ټایمز رپورټ ورسپانې یو رپورټ وایي د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزي رول ترسره کوي. د هلمند چارواکي بیا وایي چې دوی په رسمي ډول له داسې کوم عملیاتو خبر نه دي چې امریکایان پکې مهم رول ترسره کړي. او د ملي وفاق ګوند وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسأله بحث کول یوازې د ولسونو صلاحیت دی.
زبر تپا تیار کسر شکنا